سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس مخکې لازادي لري نو سلري ساته ورې دل شي د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لشبګ نه وي او د مخ د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسی وش او 25 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې په تیرو دریونه یو کې لیکتر لګش پیته تنو د سختو بارانونو او درنو واور لامل خپل ژوند له لاس ور کړی دی او درويشتن نور ټپین شوی دی د خبر په خوده در رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت ویان جانان سائق نن په ویډیو پیغام کې کړی دی خغلی سائق څرګنده کړی دی چې د فبروري له شلمې را پدې خوا د سختو رښتونو لامل په افغانستان کې یو زورو شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه په کلی او یا هم یو برخه تخریب شوی ده سائق زده کړی ده چې په دې موده کې یو لکو اتیا زره څاروي هم تلف شوی دي په افغانستان کې سږ کال د ژمي په پیل کې ورښتونه نه و خو له تیرو نږدې څلورو اونیو راهیسې په اکثر ولایتونو کې واورې او بارانونه شوي دي د سالنګ لوی لار تیره شپه د واورې دورښت او توپان له امله د ترافیکو پرمختلل شوی د طالبانو د ټول ګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیرې شپې له اتو نیمو بجو راوروسته د لار د ټولو وسایطو پر مخ بنده شوې ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکوونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواوو ته بند پاتې کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي بل لور ته د درنو واورو له امله د بامیان کابل تر څنګ د حاجیګک کوتل په سیمه کې هم لار تړل شوې د افغان هندوانو او سکانو استازو له طالبانو غوښتي چې د دوی د غصب شوو ځمکو غم وخوري دوی وایي چې په ننګرهار لوګر پروان خوست بغلان غزنی بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځمکې زورواکو ګرځولې دي د هندوانو او سکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د دلیل سرپرست وزیر مولوی عبدالکریم شرعی سره چې د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسن مشر هم دی د لیدو پر مهال د خپل ځمکو د غصب مسله راپورته کړه مولوی شرعی د هندوانو سکانو لاستازو غوښتل چې د خپل غصب شوو ځمکو مشخصات د دوی کمیسن ته وسپاري په افغانستان کې د ځینو راپورونو له مخې د سولې په کلونو کې د هندوانو سکانو شمیر لسګونه زرو ته رسېده او د 2021 کال په پیل کې دا شمیر شاوخوا 400 چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو نیم سل ترخ کته شو او د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازیان نشي کولای چې د هغه لیدو ته زندان ته ورشي دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف کون سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر اډالیا زندان د برید احتمال شته خو دوی نه دي ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نور بندیانو پر ضد چارواکو ورځې مخکې هم له دې پریکړې د دې زندان د امنیت تدابیر زیات کړي وو تاسو یې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطلب اوریدلی شئ وړاندې بر سر واورئ چې په هرات کې تیر شپې ورښتون خلکو ته زیان نه
برای شپه داسې یو باد و داسې باران و واورم ګډ واډم بېخي کلکه یخني وه د سهار نه اوبر باندې روتېدی
د دې تر څنګ دا به هم را سره واورئ چې د سالنګونو لارې د ورښتونو له کبله تړل شوي دي د دې تر څنګ د شوده هېواد نورو کومې لارې بندې دي په دې اړه به هم وروستي جزئیات درکړو د ملګرو ملتونو ماموریت به هم په افغانستان کې تم شو چې تمه ده سبا د افغانستان لپاره د خپل ماموریت په اړه باندې چې په افغانستان کې وغځوي او که نه په دې اړه دوی یوه ناسته ترسره کړي او همدارنګه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول څرګندونو ته چې په افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې وه هم تم کې وګوساس پیغامونو ته هم ورځو
دغه اکثره شیونه چې ګران شي دي دې کې دولت لاس هم دی
په دې اړه نور جزئیات هم شته ده ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت پاتې شو نړیواله موضوع به هم راوخلو ملتیا مو غواړو
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شمس الحق ته د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. په هرات کې د روسي ورختون او سیلابونو لامل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه نړیدلې چې لامل یې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
تیرات کې د ورستۍ اورښتونو له امله د دغه ولایت په اوبه چچ شریف، ادرسکن، رباتي سنگي، ګلران، پښتون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونې له اوسیدو وستي او په خبره یې کمرسته ورسره ونه شي ښایي ستونزې نورې هم ډېرې شي. دورې باندې سنگي ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
سلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه د خراب شوي دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو شته دره وړه ودي شو، دا شان ګرد لمده شوي دي، خیمه نړېدلې دي، بخي باد الله ته وروره.
نوموړی وایي سره له دې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپنا له ستونې سره مخ شوي، تر څنګ یې لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي راډیو ته د تیرې شپې د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تیره شپه زیات باران و، د تیرې ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغلل. زموږ کلي کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ دي.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوښتې مرجوب لشمیر څومره دی، موږ غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې له پرون راهیسې د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره مېرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ نن سهار د هرات ښار په صوفی آباد سیمه کې د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي مړه شول. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوښتې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم رامنځته شوي. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتی له اولې نیټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه شپېته کسان هیوادوال شهیدان شوي او درویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه هم په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. یو سل اووه اویا زره نه سوه یوولس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندویه موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې تر 22,000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نغدي توکو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 1500 ولایتونو کې د واورې باران، نسبتا قوي بادونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې که پر وخت ورسره مرسته ونه شي ښایي ماشومان یې له یخنۍ ومري.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ ورښتونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو. له دې سره جوخت بیا د سالنګ لویه لارې یو ځل بیا د ترافیک ورمختلل شوی. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې دا لار د سه شنبې په ورځ د شپې ناوخته د تیز واوره او طوفان له امله تړل شوی. ورځو تفصیل له سناکا کړنه ورو.
د سالنګ لویه لار سه شنبې د شپې اته نیمې بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو حکومت د ټول کټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا لار د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوې. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لویې لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یوه بند پاتې شوي موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک کولاړ شي، هیچا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډېر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
نوموړي وویل تر اوسه چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویل لخوا شمال ته روان و ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روان و د شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دي. دوی په پولي دوشي سیمه کې دي او ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حقشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څووم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بېلابېلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. ورزو تفصیل په دې اړه امید سیرمل اورو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او د ژوند له ټولو چارو د ښځو څنډې ته کول د زغم وړ نه دي او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرون یې د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی. ته وایي داسې ښکاري چې افغانستان هېر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید بیلګې شته. دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقونو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بې ساری و بالا وضعیت کړه. دا هېواد باید له یاده ونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې که څه هم له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پراخېدو ملاتړ وکړ، خو تر څنګ یې په طالبانو د فشار راوستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 26 پریکړه لیک په بلي کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې بېلابېلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوریو حقونه خوندي دي. بلخوا د خصوصو وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړې شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي وقته د طالبانو له رسېدو وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی، نجونې او ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې دي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعالې نجلا ایوبي بیا دې غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسیتي زاویې د بشریت پر ضد جنایت په نوم جوړه شوې وه. له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپېژني. هغې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت استرادي وباله. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډه کې د افغانستان په اړه له جوړې شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه خبري غونډه کې د طالبانو په کړنو د نیوکې تر څنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تېروتنه وبلله. لودو یوې فوزي کوفي وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هیڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی.
طالبانو ته هر اونۍ 24 میلیون ډالر ورکول کېږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره لسرو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډېرو هېوادونو سره عادي اړیکې لري. د سیمې هېوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نشته. همدا ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو چې په دې خبري غونډه کې یې ګډون کړی و له نړیوالې ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یووالی ولري. د دوشنبه په ورځ هم د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمه غونډه کې بېلابېلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې وه.
راپور کې مو اوریدل چې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. بل پلو بیا ټاکل شوی د شته ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د فعالیت د غځولو لپاره غونډه وکړي. په افغانستان کې د یونما ماموریت سر راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ماموریت د غځولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي او دغه ماموریت به د مارچ په 18 پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 16 په غونډه کې د یونما د ماموریت د غځولو ملاتړ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر نصیر احمد فایق هم له ځینو افغان رسنیو سره په خبرو کې د یونما د ماموریت د غځولو ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د همدې لپاره د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغو کارپوهانو په باور له دې محدودیتونو سره سره د یونما د ماموریت د غځولو امکان ډېر دی. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
د دې دفتر هغه کوم اړیکې چې دي د طالبانو د حاکمیت د دوام پر وړاندې کې پام دی توګه پاتې شي. متاسفانه کوم حواله زه په کې په نږدې راتلونکي کې نه وینم تر څو چې طالبان خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي. صرف هغه وخت به د یونما دفتر خپل موثریت هم زیات کړي. صرف هغه وخت به یونما دفتر په ښه توګه د داسې چارو لکه د ښځو د ازادي قانون او د بشر د ازادي قانون حقوقو د څار ښه امکانات ولري.
په نړۍ کې د پخواني جمهوري نظام سفیر شکریا بارکزی د یونما پر کار په نیوکې کولو سره وایي په اوسنیو شرایطو کې چې ټاکل شوی د افغانستان بل ځانګړی استازی وټاکل شي د یونما د کار دوام به په ځانګړې توګه اغیزمن نه وي.
یونما هغه دفتر دی چې متاسفانه د پوسنی شرایطو کې یوازینی دفتر چې طالبانو سره اړیکه لري د هغوی تر سیوري لاندې خپل ماموریت مخته وړي او د هغوی د غوښتنو او کړنو سره سم دوی خپل ځانونه عیاروي. سربیره پر دې چې دننه په ملل متحد کې هم مختلف نور سازمانونه دي چې دوی هم د یونما د کړنو څخه په ډېره کچه باندې خوشحال نه دي او د دوی ارزونې متفاوتې دي. زه فکر کوم چې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت لپاره یونما هغه یو واقعي تصویر د افغانستان څخه چې باید ورکړل شي ورنکړه.
د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر حمیدا کوي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت سیاسي ارزښت نه لري او راپورونه یې د واکمن نظام تر اغېز لاندې دي.
معمولا د یونما ماموریت په بشري حقوقو د مرستو په لمانځته راوستلو سره او د دې په توضیح کې همدغسې د حکومتي نهادونو په تقویه کې او د مدني ټولنو په تقویه کې د دې ماموریت محدود دی. زه فکر کوم چې د یونما ماموریت همیشه د حاکم رژیم تر تاثیر لاندې دی او په ټولو راپورونو کې دغه په سترګو کېږي.
د یونما د فعالیتونو په اړه د نیوکې په داسې حال کې یږي چې دغه سازمان وخت په وخت د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه خپروي او تل یې د طالبان حکومت د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نقصولو تورن کړی دی. خو د طالبان حکومت له دې مخکې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د یونما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغېزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پرېکړو کې خپل واک وي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ده چې د 2001 کال د له کانفرنس وروسته او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 غنه پریکړه لیک پر بنسټ د غړو د رایو لمخې د 2002 کال د مارچ په 28مه په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت یې هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په اتمه نیټه د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرولو د پایل اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د فیسبوک مې نه ورو.
په افغانستان کې له وم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو تر څنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د 1 ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې ټلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه:
برنامه که در تلویزیون ما البته نشر میکنم اکثریتش برنامه درسی میباشه که ما
د ټلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکو کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو. کوم مزامین چې د خوانسي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم ټلویزیون لاله له مجرب استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
داشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د ټلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغه سي پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بېلګې لرلې. یا په پوهنتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادي ارمغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې دریو کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښي یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي خو د 2.5 کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د نمرنیو څوکو بیې لوړې شوې او دوی یې د اخیستلو توان نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو په خبره له یوې خوا بیکاري ده او له بلې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې د بیې توکو هم ورسره لوړې شوې دي. له دې وروسته ستاسې پیغامونه اورو او بیا دویمې نیمه ته ورسو.
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژې ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي. په همدې هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې په راتګ سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید الله دی. د نرخونو په اړه که درته وایم، البته په دا دوه ورځې خو بیخي دغه د روژې د اولې او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمت و تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید دومرې دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبوره دي، لاس یې نیولی دي، هغو څخه یو لستی شلی غواړي هغه چې دوی ته ورسي، دوی سه په یو شي په انټیک شي باندې ولاړ سي.
نوم یې اخلاصمن دی. سنده پرون څه کوم خوراکي شیان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې 10% او 30% پورته سوي دي. هغه خوراکي شیان او که غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پرې دار دکاندار خپل وس نه دي سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژې ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړې تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرما وي، رنګارنګ مربا وي، او د دې تر څنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت ښاروالۍ څخه اول په کار چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دوی د دوکاندارانو څخه کار واخلي، چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړي، مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دوی اخیستنه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي، یا دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د ښاروالۍ د خواسته اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه دا ده، ځکه چې په دولت هم دونه څه نه کېږي، چې هر څه به دولت سمي، ځکه چې دا مسله ټوله دوکاندارانو ته راځي. دي دوکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې درغه ارزانه کې که ارزانه نه کې لوړې خو بېخي نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو وارې یا دوه وارې نظارت پر ټولو دوکاندارانو وکړي چې لاشته دا نرخ پر خپل ځای پوخ.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدي څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. ملا محمد حسن اخوند په خپل یو خپره کړي پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللې ده، او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي، او د بېواسه او بېوزله لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته اتل یم. د هلمند ولایت څخه روجانه دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیر ولسوالۍ سفر او ځکه میله و نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بې سرپرسته میرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره، که د لس روپۍ په واسه که د شل روپۍ په واسه کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دی چې تیز به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي؟ دا زموږ ته د افغانستان خو یا بې خاون شهید سوي، یا بې زوی شهید سوي، یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بارکې زکاتونه ورکې خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا پلو ولاکه لیدلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خواست وزارۍ کوي چې کومک راسره وکړي، پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه معیوبین وروڼه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي، د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو معیوب معاش 6000 وو، اوس یې 12000 کوي، که 12000 وو اوس یې 20000 کوي، ځکه چې دغه د روژې حالات راغلی دي. په روژې کې هر شی ګران دی، نو ضروریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وروڼه توجه وکړي او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دي دی کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی، دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل، دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې لپاره 2-300 د موټرونو 400 اخلي، نو دوی به چې دا کرایګان 6000-7000 سو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې د اکثر دغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی، ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دویمه نیمه کې مو د سپورت لنډګر پروګرام درته لرو. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه وایو. په افغانستان کې په تیرو درې اونیو کې لږ تر لږه 6 تنه د سختو بارانونو او درنو واورو له امله مړه شوي او 23 نور ټپیان دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې طالبان د وزارت ویان جانان سایق نن په ویډیو پیغام کې کړې ده. هغه څرګنده کړې ده چې په دې اورښتونو کې 1,645 کورونه تخریب شوي او همدارنګه 1,040 څاروي هم له منځه تللي. د سالنګ لویه لار تېره شپه د اورښت او طوفان له کبله د ترافیک پرمختل شوی. د خبره د طالبان د ټول ګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په ټویټر لیکلی ده. بل لور ته بیا د واورو له کبله د بامیان کابل ترمنځ د حاجي ګک کوتل هم تړل شوی. د افغان هندوان او سکان استازو له طالبانو غوښتي چې د دوی غصب شوې سیمکې بیرته ور وګرځوي. دوی ویلي چې په ننګرهار، لوګر، پروان، خوست، بغلان، غزنی، بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیمکې زورواکو ګرځولي. د هندوانو د غوښتنې نن په کابل کې د طالبانو د لی وزیر له سرپرست وزیر مولوی عبدالحکیم شرعي څخه چې د دې سیمکو د غصب د مخنیوي د کمیسیون مشر هم دی د لیدو پر مهال کړی ده. او د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان په وزن نشي کولای هغه ته زندان ته د لیدو لپاره ورشي. چارواکو ویلي دي چې دغه پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله شوې. د چارواکو په خبره داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډیالي زندان د برید احتمال شته. له دې مخکې هم چارواکو ویلي وو چې درې افغانانی له وسلو سره د زندان ته نږدې نیولي او د افغانانو تمه درلودله چې په دې زندان حمله وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه ته مو یو وار بیا زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند د ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ ګټلې ده. راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د پاکستان غوره لیگ سیالۍ د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي. هند یو وار بیا د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په ډلبندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د هند سوکتو پاچوونکی رویچندرن اشوین یو وار بیا په ټیسټ کرکټ کې لومړی مقام ته رسیدلی. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی سره د ایرلند پر وړاندې د افغانستان د بری پر رازونو او نوي ځوانانو په اغیزناکو سیالیو مرکه کړې ده. سره پاتې شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند ملي لوبډلې ته د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې دي او یوه د ورخت لامل نه ده ترسره شوی. د دې رپورټ جزئیات به سالم احمد صالح وړاندې کړي.
افغانستان له آیرلند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکولی سوی چې آیرلند ته په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او له دې سره دا لوبلړۍ 2-0 په وړاندې وګټي. دغه سیالي چې د سې شمې په ورځ د مارچ پر 12 نیټه د کابل پر وخت مازدیګر 4 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند په چوه ګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو وروسته 2.6 منډې وکړې او 50 اوورونه ولوبول. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر حجمت الله شهیدی 9 شپېته، رحمن الله ګربز 1.50 او محمد نبی 8.40 منډې وکړې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارک اجیر 3 او بیری مکارتی 2 لوبغاړي وسوځول. آیرلند یو بیا لومړی وکټه ژر له لاسه ورکړه. خو د لوبډل مشر پاول سترلینګ او کرتی کمپر اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس برابر کړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې چې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1.16 یو ورځنیو سیالیو وروسته وتوانې چې په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځوي. هغه په لسو اوورونو کې 3 میدان اوورونه وکړل او 12 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اوورونو کې 4 میدان اوورونه وکړل، 13 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې لپاره یوازې سترلینګ وتوانې چې 50 منډې وکړې او نوره ټولو لوبډلې په 15 اوور کې په 119 منډو وسوځېده چې د 119 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورشت له کبله نه وه ترسره سوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمن الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول سو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د 3 اوره سیالیو لوبلړۍ د رواني مارچ میاشتې پر 15 نیټه پیل کړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د آیرلند پر وړاندې د ګټل شوي لوبلړۍ په تړاو د افغان لوبډلې تر ټولو مشر او تجربه لرونکي لوبغاړي محمد نبی ساحل غږېدلی دی. هغه په وروستۍ سیالۍ کې د غوره لوبغاړي جایزه هم اخیستې ده.
څه هم ښه پرفارمنس و اورال لټیم. زموږ کوشش هم دا و چې یو ښه ټارګټ ورکو آیرلند ته. نو هغه ټایم کې لږ د تیز رنزو ضرورت و، نو ما 50 ته دومره سوچ نه کړ، لکه هماغه بالر ما غوښتل چې منیز رنزونه وکړم او نو ټارګټ لږ لوړ کې، نو بدبختانه 50 مس و. موږ هم پکې آؤٹ شو. اورال موږ اول نه ویدر کتلی وو، نو نن بډیو نه کېږي او یو ډېر خپرې کړه و چې اول موږ بیټنګ وکړو وروسته بالنګ وکړه. او په دې کې زوري هغه شیان ول چې په لاین او لین کې بالنګ کول او ما غسی وشو او کامیاب هم شو. پکې زموږ کوشش همدا و اول وکټ نه بعد چې څومره موږ ډاٹ بال کوو سو لاین او لین کې بالنګ کوو سو غلطي باغې کې، ځکه چې وکټ اسانه نه و. اسانه هغه ته و چې موږ غلط بالنګ وکړو، او ته روم ورک ډېر مخکې بال ورته وکړو، نو هغه اسانه ولو بال. او که موږ ګوډ لاین کې وکټ ټو وکټ بال وکړو بیا مشکل لگا، غلط شاټ نه لګېده، بیا به تا غلط ٹرائی کوله یا به دې وه یا به آؤٹ کېده. او ما غسی اوس یو وکټ چې موږ ته دومره وکټ راغله، وکټ ټوټلی چینج و بیا سپین لپاره او موږ پکې کامیاب شو. نه ننګیال ښه لوبغاړی ده، افغانستان آینده ده. زه دا نه ویلم چې ما په ځای به دی راځي، ما زمو سره لوبه کوم، دی هم را سره مانه زمو سره وم او نم بولینګ کوو. نو الله دې وکړي موږ ځای ونیسي. نو ښه خبره ده، افغانستان آینده ده. صحیح ده، اول میچ و لږ پریشر کې، اول دور دور لږ پریشر کې و، نو بیا ډاډ ګیر نه ډېر اوور کړنه، بیا درېمه اوور کې ډېر خسر. د ځوانانو ځلېدل د افغانستان آینده خو روښانه ښودل دي. یعنی زمونږ څومره شاده څومره کرکټ ته، یعنی ښه ځوانان روزل کېږي، نو خوشاله یو ځوانانو ته چې څومره ځوانان ټیم ته راځي ښه خبر ده. خو داسې نه چې ټول یودم راچول په طریقه په سټیپ بای سټیپ باندې څومره چې ضرورت یې هغومره باید راسي ټیم ته. انشاءالله هغه تر به ټیم هم کامیابي او ټیم به کلپس کېږي نه دی هر وخت شل اوریز د ماته یم زما فیورټ ټی ټوینټي اکثره او انشاءالله کوشش کوم خو پرفارمنس وکړو سیریز تر وکړو.
پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې راشد خان غواړي د ایرلند پر وړاندې په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېږي. د یادې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راوګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 اوریز نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات تر سره کړل چې لاغه وروسته یې بیا کومه سیالي نه ده تر سره کړې. بلور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمن راګرځیدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ یا د سرچینې ویل دي د دې امکان نشته چې مجیب د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې ولوبول شي. د مجیب الرحمن لاس په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې بیا په څو لوبلړیو کې ونه لوبول شو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډله یو ور بیا د ټیسټ کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې اول مقام ترلاسه کړی دی. هند په خپل کوربتوب وکړی شول چې په 15 ټیسټ سیالیو کې څلور د یو پر وړاندې خپل میلمه انګلستان ته ماتې ورکړي. هندي لوبډلې چې د ټیسټ چمپیونشپ تر سیالیو وروسته تر دې دمه 38 سیالۍ ترسره کړې دي. 4,618 پوینټونه یا نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت 122 دی. د هند تر لوبډلې وروسته بیا آسترالیا په دویم مقام کې ځای لري چې تازه یې نیوزیلند ته په ټیسټ سیالیو کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. د ټیسټ چمپیونشپ تر ګټلو وروسته آسترالیا یو ور بیا 40 ټیسټ لوبې لوبولې دي چې 4,098 منډې کړې دي او د دوی د نمرو ارزښت 140 دی. انګلستان چې هند ته تازه 4 ټیسټ سیالۍ بایللې دي په 49 لوبو کې 5,433 نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت چې دی 111 دی. په ترتیب سره بیا سویلي افریقا په 4 مقام کې، نیوزیلند په 5 مقام کې، پاکستان په 6 مقام کې، ویسټ انډیز په 8 مقام کې، سریلانکا 8 مقام کې، بنگلاديش په 9 مقام کې، زیمبابوې په 10 مقام کې، ایرلند په 11 او افغانستان په 12 مقام کې ځای لري.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د ټیسټ لوبو تر ټولو مخکښ توپچونکی روی چندرن اشوین یو ور بیا د ټیسټ توپچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د انګلستان خلاف په لوبه کې وکولای شول چې د خپلو نمرو مجموعه 904 ته لوړ کړي چې لامل یې اول مقام ته ورسېده. دغه د نمرو ارزښت تر دې دمه 800 دی. دغه راز د آسترالیا توپچونکی جاش هازلیوډ بیا په دویم مقام کې قرار لري. جسپریت بومرا په دریم مقام کې، کګي سوراباډا په 4 مقام کې، پاٹ کمنز په 5 مقام کې، نتن لائن په 6 مقام کې، رویندرا جدیجا په 8 مقام کې، پراب جای سوریا په 8 مقام کې، جیمز انډرسن په 9 او شاهین افریدی په 10 مقام کې قرار لري. د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالۍ هم د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي. د پلی آف پړاو به د روانې مارچ میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې پیل شي. لومړی سیالي به د ملتان سلطان او پېښور زلمو د لوبډلو ترمنځ وي چې دې ته د کوالیفایر 1 سیالي وایي. د کوالیفایر 1 ګټونکو لوبډله به ډایرکټ یا نیغ په نیغه پایلوبې ته ځي او بایلونکو لوبډله به په دغه مقام کې پاتې کیږي. بیا به د الیمینیټر له پړاو څخه چې د مارچ په 15 نیټه تر سره کیږي د اسلام آباد یونایټیډ او کوېټه ګلیډیټرز له لوبډلې به ګټونکو لوبډله د کوالیفایر 1 له بایلونکو سره لوبه کوي او هغه به بیا پیلوبی تزی پیلوب به د مارچ په 14 منټه په کراچۍ لوبغالی کې تر سره کیږي. د ولید چې په دې سیالیو کې د افغانستان لوري نوید الحق لوب وکړه چې د پیښور زلمو د لوبډلې په ټولو ګټل شوی سیالیو کې یا پلی آف ته د پیښور زلمو په رسولو کې مهمه ونډه درلوده، خو له آیرلند سره د شلوریزو سیالیو په خاطر هغه بیرته دوبۍ ته ستون شوی دی. او درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زموږ د دې اونۍ د ځانګړې مرکې میلمه د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی، هغه چې د آیرلند او افغانستان په سیالیو یې تبصره هم کړې ده. په دې را سره غږېدلی چې افغانستان څنګه وکړی شول چې آیرلند ته په دې ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، ستړی مشي، هند او سریلانکا ته د لوبلړیو تر بایللو وروسته لومړی ځل دی چې افغانستان د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د آیرلند لوبډله کمزورې ده او که افغان لوبډله یو بیا را منظمه شوې ده؟
سلامونه. بالکل، اول ځل دی چې افغانستان 2023 کال کې یو ورځنیو سیالیو لوبه او لوبلړۍ وګټله. آیرلند هم یو پیاوړی لوبډله وه، افغانستان ته په ټیسټ لوبو کې ماتې ورکړه او دا ډېره خاص وه. افغانستان بیرته په ورځنیو سیالیو کې لوبې ځینې وګټلې او هیله ده چې انشاءالله راتلونکي شلوریزې لوبې به ډېرې خوندورې وي.
د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځوان لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي له محمد نبي سره یو ځای خطو پچونه وکړه، څلور لوبغاړي وسوځول. ته هم فکر کوي چې ننګیالی باید په ملي لوبډله کې په مسلسله توګه ولوبول شي؟
البته ننګیال خروټي ډېره ښایسته لوبه وکړله او د محمد نبي خو بېچاره پرفارمنس و. لومبي ځل لپاره په نړیوال لوبو کې نبی 15 وکټې واخیستلې او په زمن کې 40 منډې هم وکړلې، نو هغه ډېر یو ښه پرفارمنس و. نبی د افغانستان لپاره همیشه لوبو کې ښه پرفارمنس کړی ده او لوبې د افغانستان لپاره ګټلې دي. داسې ننګیال خروټی راغی او په خپل په ډیبیو باندې د 40 وکټې واخیستلې. دا د افغانستان لپاره دریم لوبغاړی شو چې د شاپور صدران او د مجیب صدران وروسته په خپل ډیبیو باندې 40 وکټې واخیستلې.
کچیر راشد خان او مجیب رحمان بیرته لوبډلې ته راستانه شي، بیا هم د ننګیالي خروټي د لوبېدلو چانس ویني؟
بالکل، دا خو د نوي ځوانانو استعداد ته په کتلو به په نړیوال کرکټ کې دوی ته فرصت ورکول کیږي او انشاءالله سستلګي په لار به یو سه ننګیال خروټي نور زیاتو لوبو کې انشاءالله وګورو. کچیر راشد خان او مجیب رحمان لوبې ته راستو، البته خپل لوبډلې ته بیرته راستون سي، نو دا بیا د سیسی د کوچ او د کپتان او ورسره د کنډیشنز په نظر کې نیولو سره لوبغاړي ټاکل کیږي. زما خپل شخصي فکر دا ده چې د نړیوال جام په سیالیو کې چې راتلونکي څو میاشتو کې به په ویسټ انډیز کې یو افغانستان هغلته د نیوزیلینډ او همداراز د ویسټ انډیز او یوګانډا او پاپا نیوګینی سره په یو ګروپ کې دي، هغلته د ننګیال خروټي شتون به ډېر ګټور وي، ځکه چې هغه ویکټو باندې لفټ آرم فنګر سپینر کولای شي چې ډېر اغېزمن ثابت شي. نو زما هیله به دایي چې هغه راتلونکي لوبو کې باید ولوبېږي او په ځانګړې توګه باندې هغه باید د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو کړی شي.
د نوي ځوانانو په ډله کې علامه محمد غزنفر په دوو سیالیو کې هغه څه ونه کړل چې تمه ترې کېده، یو وکټ یې هم ترلاسه نه کړه. آیا فکر نه کوئ چې یاد لوبغاړی که له وخت مخکې په ملي لوبډله کې ولوبېد؟
علامه محمد غزنفر باندې که وغږېږو، هغه دا ده چې علامه محمد غزنفر هغه ټرننګ پوینټ د ګیم د محمد نبي بالینګ کې د سرننګ وکټ وه، خو کې چې علامه محمد غزنفر ونیو، نو دا ډېره ښه ده چې یو لوبغاړی فل پیکج کې لوبډلې سره یو ځای شي. او بیا په دومره ینګ ایج کې د افغانستان لپاره ټول نه ځوان ترین لوبغاړی شو چې راغی او په اوډی آی کې ډیبیو وکړه. دی په بیټنګ کې هم ماشاءالله هیټ کولای شي او د انډر 19 ورلډ کپ سیالیو کې موږ د لوبو ولیدل چې تقریبا ډېر څلوېښت منډې وکړې او په ډېر کم وخت کې وکړلې او افغانستان ټارګټ یو څه حده پورې راپورته کړ. او په زمن کې بالینګ خو موږ تاسو وکتل چې ډېر پیاوړی او بغیر د کومې ویرې نه دی بالینګ کوي او د نن ډارېږي چې بیټسمین دې ته راوغواړي چې راځه ته که په ما باندې شاټ وهې او بیٹسمین ریسیو کی یا بال دسی وہ کسی بیٹسمین ڈرائیو تا مجبور ہے کسی کلا بیٹسمین ڈرائیو کی بال زپ سی تر تیر سی او اکثر ادائی بیٹسمین اوٹا والے سی خو فیلڈر ہم کو فیلڈر دائیں دا کیچ نہیں والا بیا باؤنڈری باندھے در دل ماشاء اللہ ٹھولو نا جی قد فیلڈر دا کا دا نو دا پخبلا ٹھول ہے کہ دیہات ارخ نہ دلو بغال دلو بغال سر ہو جائے لوگ ڈلا پیا وڑے کا والے سی اللہ محمد غزن فر سر بخت یاری وہ نکلا گین پا والا لوب کہ یہ دو کیچ تقریبا ڈراپ سو یو ہو اخبلا ڈراپ یو کیچ کیپر نہ تیز تیر سو سلپ فیلڈر ہو نو کہ دیسی دتا وکٹ سے والا نو بدے بانے سے یو بالر وکٹ وانا خستلا دس ویل سے دا بخ لوب غاڑے نہیں ز فکر کوم سے دا سر لگا زیاتی کدر پا والا لوب کہ اپ دو ملوب کہ دی اکانومی وګوره نو ہی اکانومی سره بالنگ کرے دا او سارا دی دیسے بیٹسمین دے اٹھولو کوشش کرے دا بیٹسمین تے ڈیل نمبر میں دی ور کڑی نو فکر کوم سے افغانستان لپارا اللہ محمد غزان فادی او خ پراسپیکٹ دا یو زوان لو بارے دے سرات لوں کہ افغانستان تے انشاءاللہ ڈیل سیالے وہ گٹھ لئی سی
کچھ ہم پورستے سیالے کے دارلن لوب ڈالا تر پنزد در شورن پورے ٹھولا وس وجے دا او پنزل سورن پاتے شول خود وی زدران چی دای لومڑے نڑے والا سیالی وا د دی ہلی ور کوی چی دا افغانستان غورا چٹک تو پچون کے بوی
نوید زدران بالکل بل نو لوبغاڑے دسے آغا نوی بال سر کول سی سر کے وکٹ واخلی داسے پدی لوب کے نوید زدران تو لمبے لمبیا ورنو کے بال بل ورن کلے سو آغا تاو سے منگا ہدف کم کپتان چاہی دا فکر کرے اسے نوی بالار دا ڈیبیو باندے دا دسے نسی سے رنزو نزینے وکی خدا سے کل منگا اول بالنگ کو یا سکور مکہ کرے اور نوید زدران تو منگا نوی بال ور کو اور پٹولا کی نوید زدران ماشاء اللہ خپل دی ٹیسٹ پر ڈیبیو کے زان ثابت کر او ہیلا ودائی سے آغا ہم دے افغانستان پر ہیلو بیو کی وہ چٹک تو پچا ان کا دا لائن او لنک سے ڈیر خدا ڈیر خاصتا ہارڈ لنک باندے دائی بال گئی او دے دے دا ہارڈ لنک بیٹسمین تستون سے جوڑا والے سی او بیٹسمین آؤٹ والے سی انہوں نے زدران خلو بغاڑے دا او بل اٹیکنگ بالر دا آغا بدماشی سر وکٹ اخیستل سے حمید حسن کوچ کل کل وائی نو دیا بدماشی باندھے وکٹ اخیستل سی خوشم زوان دا دے با خپل پیس باندھے کار کئی آخوات سلیم صاف آئے ہم دمگا چٹک تیز تو پچوں گئی بالر دا سے دا پول دے بالرانو را سم سی بلال سمی دا نو دا بے انشاءاللہ دے افغانستان پارا دیرہ گٹا ورا خبر ہے ازاکہ سیر تر سنگ تا فضل حق فاروقی دا سیغ تجربہ اوز بھی خیلی را سوی دا اور سرا اور سرا دیغو اس ڈیت اوورز کے بالنگ دیر خسا وی دا نو دا سی سڑای گوری انشاءاللہ ہیلی جوڑی کسی دے افغانستان لوگ ڈالا با نورا ہم منظم رسی
یہ اور بے حشمت اللہ شہیدی پا پر لپسی دو لوب کی نمس لیزی ہوا حلی دی لوب لڑی دا گٹل ویلت ہم دا کی دیشی
حشمت اللہ شہیدی خاصتا بیٹنگ وکا پا والا یو رزنی سیالی کی ٹھول نا تیز اخبرا نمس لیزی ہوا حلی دو مکی ٹھول نا کرار نمس لیز اخبرا ہوا حلی زی فکر کم سی دا آغا کنڈیشنز تلی دلو سرا یو دی لوب پا آلا باندی پا سم شکل باندی پوی دلو بیادی غیصا اولو سخبر زان تبیق قول نوالی نا کرکٹ خود ٹیم سپورٹ دا او یو لوب غالی پتا نای لوب نسی کٹا دا او پکار دا سی ٹو لوب غالی او جای لوب کے ونڈا وقتی تو ستو لوب گوشو داشکت اللہ شایدی پا کپتانی کی اس منگلی دلی دیسی دا سر دا فکر وس پیاوړی سوای د سه کوم لوبغاړی په سبق باندې دی ولوبې په ځانګړي توګه باندې چې کله بالنګ کیږي نو دا موږ ویلی شو چې مثلا په لوبه کې د محمد نبی راوستل د ننګیال خروټی راوستل هغه باندې اعتماد کول اگر چې په هغه باندې پاول ورکې سکور وسو یا پاول بال باندې پشپګی زول لګیدا نو دا په ټوله کې د هغه کیریکټر دی او دا چې بیا تاسو سره په ټیم کې لکه محمد نبی غوندې لوبغاړي چې هغه نوي ځوانانو ته ورزی او ډاډګیرنه ورکوي دا په خپل یو ډیر غټ قوت دی هر لوب ډله سره خو بیرته کې چېرته د حشمت الله شاهدي رول ته راسو نو خو خامخا د 26 رنزو سکور کول او بیا مقابل ټیم ته 210 رنزو هدف ټاکل دا ښایي سي دې کې د دغه نیمه سلیزه ډیره مهمه وه ځکه چې ورسره څنګ ته د نوروسته سکل رحمان الله ګربز اوټ سو بل بیټسمین نه درېد تناخه پارټنرشپ بیا همدغه د محمد نبی او د حشمت الله شاهدي وروسته هغه څومره نمرې سمګه تا
توقع کوله ونه سو خو هغه د اوس په وکټ کې به خامخا لګ مشکل او بلګی دی چې لګ درې دلې یو به او آسان نه وي نمبر اخیستل نو د دې حکم رقم سه اننګ زرا جوړ کړل ټول کې بالکل د لوبه پر مخولو کې او بل اخر د افغانستان د لوبه کټو کې خپل ونډه لري
په دې لوب لړۍ کې د رحمان الله ګربز تو وهنه خو یو سلیز او یو نیمه سلیز وهله ولی ګربز یو دم خپل فوم له لاسه ورکوي
اوس لپاره خو ګربز ماشاء الله فام کې دا سلیزی والا نیمه سلیزی والا بل پلیر آف دا ټورنامنٹ یو سل دوا نمبر کړی دی په دوا لوبو کې او په همدغه باندې به مخته لاړ سو ان شاء الله ګربز به پراتم کې سیالیو کې هم ښه کارکردګي کوي خو د ګربز همدغه لوبه ده ګربز به تاته په اکثر لوبو کې سکور کوي کله کله به نم کوي او تنها داسې ګربز خو بیٹسمین ده همداراز ډیر ښه فیلډر ده مونږ په دې ډیرو دوو لوبو کې او په څو لوبو کې چې کله ګربز کیپینګ نه کوي او په ډیپ باونډری باندې دی فیلډینګ کوي دی ده هغه منډه بال رانیول د سلوریزم مخه راګرځول او په چټک شکل باندې بیرته توپ کیپر یا فیلډر ته ورسول دا هم باید د لوبې مهم اړخ داسې پکې ولیدل سي نو په ټوله کې ګربز د افغانستان لپاره امپیکټ پلیئر ده او هیله به داسې ان شاء الله د افغانستان لپاره راتلونکو کې هم خیر
د محمد نبی ساحل پر رول کا خبرې وکړو پورستې لوبه کې اته سل وخمنډې وکړې په سخت وخت کې او په لومړي ځلې په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې پنځه لوبغاړي وسوځول ستاسو له انده محمد نبی باید ورځنیو سیالیو ته لا دوام ورکړي
محمد نبی خو بهتره لوبغاړی ده او موږ خوشبخت یو محمد نبی غوندې لوبغاړی له روزه کې بیټ سره هم قدر ته په اخیری اورونو کې ډېر خسکور کولای شي اته سل وخمنډې په تیر لوبه کې وکړلې همدارس پنځه وکټې دی اول ځل لپاره دوه اخیستلې بالکل افغانستان لپاره لوبیږي خاص کر اوس خود چمپینز ٹرافی دسے اول ځل لپاره افغانستان ورته کوالیفای شوی ده 2015 کال کې به چمپینز ٹرافی کېږي نو هیله مو دغه دسے ان شاء الله محمد نبی د افغانستان لپاره لا هم لوبیږي او ان شاء الله د افغانستان لپاره هم دغه لوبي وګرځي
د دې لوبلړۍ د ګټلو یو ویلې ته افغانستان قربتوب هم کېدای شي
هوم کنډیشنز هر هیواد سره مرسته کوي خو بیا دا د سیده چې چیرته تاسو وایئ په اماراتو کې افغانستان لوبي کوي او د افغانستان هوم ګراوند ده نو خو بیا د آیرلند لوبغاړو هم دلته ډیر کرکټ کړی ده مثلا پال سټرلینګ دغه اوس د آی ایل ټی 20 نه خپل یو ورځنی سیالۍ او همداراز ټیسټ سیالۍ ته راغی نو خو دې کنډیشن سره هغه هم ډیر آشنا ده نو دا به زه فکر کوم سې صحیح خبره نه یي سي موږ د دې بریا کریډیټ هوم کنډیشنز ته ورکو او په هوم کنډیشنز کې ډیر نورې خبرې هم دي ځکه چې په امارات کې بیا هغه ماحول څنګه کچیرته لوبه په افغانستان کې کېدله جوړېدای شي هغه متفاوته ده دلته خو دا د نړۍ په کچه باندې یو پیژندل شوی ګراوند ده او د نړۍ مختلف لوبغاړي په شمول دي د آیرلند لوبغاړي دلته ډېر لوبېدلې دي نو زه فکر نه کوم چې دومره دي چې خاص اغېز درلودلی یو هوم کنډیشنز داسې مسله داسې سړی د نظر نه شي غورځولی خو په ټوله کې دلته زه فکر کوم چې دا یو ډېره بېطرفه غوندې کنډیشنز وو هم آیرلند او هم افغانستان دواړو خپل ګټې ته کارولی شوی سي الحمدلله افغانستان پکې لوبه وګټلې راشد خان به بیرته راځي لوبټلې ته الحمدلله دا ډېر ښه خبر ده او ډېر ښه زیری ده او موږ لا تر اوسه پورې د راشد خان پرفارمنس نه ده کتلی خو په څه رقم سي هغه خپل فټنس ته پاملرنه کوي څه رقم سي هغه خپل کرکټینګ کریئر ته پاملرنه کوي نو ان شاء الله هیله ده چې راشد خان هماغه راشد خان یې چې کله مخکې موږ لیدلې او وځلېږي او افغانستان لوبډله ان شاء الله بریا ته ورسېږي
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی لپاره زمنګ د لوب له میدان او نيز سپورتي خبرونه بشپړه شو تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال
شادمان لکه گل د پریشانه په وخت خندان زده یار کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خنداریم لکه ګل د پریشانې په وخت خندا